پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا زایر له خپل همکارانو سره هر کله کوم په کابل کې د غرمې 12 بجې دي په دې غرمنی یو ساعت خبرونه کې یو چې د کابل شهر په شهرنو سیمه کې 14 نسوې د جزئیات په همدې خبرونه کې ورته لایسي پر دې سربېره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د کابل شمال لوی لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي کې بند شوې و خلاص شو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د طالبانو یو قومندان او د هغه 15 ملګري وژلې دي او واشنگتن په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په اړه د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې بشپړ خبرونه شیبه مخکې په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی د راپورونو له مخې چاودنه د کابل ښار په شهرنو سیمه کې شوې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړه خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل د چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو ویل کېږي پیښه د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه شوې د کابل شمال لویه لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې و خلاص شو د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل د لار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نښتې وروسته خلاص شو ښاغلی شجاع په بغلان کې د البرز نه په نوم د عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې په دې عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي د عملیات دوه ورځې مخکې پیل شول چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند لس کلي له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د طالبانو یو قومندان او د هغه 15 ملګري وژلي د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوګیاڼیو ولسوالۍ د کګې هدیرې سیمه کې تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د طالبانو سیمه ییز قومندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو ووژل
د خوګیاڼو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه د یو قومندانو په ګډون شپږ وسلوال طالبان د نصرګندو کسانو له لورې وژل شوي چې جسدونه هم په سیمه کې پاتې دي تر اوسه معلومه نه ده چې دا وسلوال طالبان د چا له لورې وژل شوي
ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د قومندان په ګڼ شمېر تخریبي فعالیتونو کې ښکېل و ازادۍ راډیو خبرونه اورئ سپینه مانی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پرخیدونکی ګواښ بللی دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې پر شمالي کوریا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو دراوستلو پر اړتیا ټینګار کړی متحد ایالات او جاپان پر شمالي کوریا د فشارونو ځکه زیاتوي چې پیونګیانګ د جولای په 28مه نیټه یو انټرکانټیننټال یا د لویو وچو په کچه میزایل وازموي چې اټومي سروکې هم ورلایشي په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې بندیزونه کمزوري بللې ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د لری وطن وشتونکو میزایلو له ازموینې او اټومي ټکنالوژي څخه منع کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 255 کارکوونکي کم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې دې غوښتنې ته د یو احتمالي ځواب د ورکولو په اړه غور کوي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په روسیا کې د خپلو کارکونکو د شمیر پر کمولو او داسې یو محدودیت څرنه کوي ولسمشر پوتین دا هم ویل چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدای د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د ارمنستان حکومت د 2014 کال په جولای میاشت کې د سولېزو مظاهره چیانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقیني کولو کې پاتې راغلی هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې د تیر کال د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه پر 20 اعتراض کوونکو د جرمونو تور لګول شوی 21 کسان محکوم شوي او 11 ته د حبس موده ټاکل شوې ده د بشري حقوقو د سر ټولنې د جنوبي قفقاز د حوزې مشر ګیورګي ګوجا په یو بیان کې ویلي چې له دې پیښې یو کال وروسته هم د قربانیانو کورنۍ د پولیسو د تشدد په قضیه کې عدالت او حساب کتاب ته سترګې په لاره دي. او یو روسی خبر چې دا شپه را ورسید، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن دې ولایت ته سفر وکړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر پر مهال د غور ولایت له امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تایوره ولسوالي د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده، خو افغان ځواکونه بیرته وتوانېدل چې آزاد یې کړي. ټاکل شوی چې اجرایه رئیس په راتلونکو شیبو کې یوې غونډې ته هم وینا وکړي.
خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. دوستانو اوراندی په خبرونه کې دغه مطالبه ورته لایسي د کابل په شهر نو سیمه کې چاودنه سوي ده چې جزئیات به زموږ همکار څخه وورو. دا به هم وورو چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د غور ولایت امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی. د پکتیا په جنخیلو کې جګړه لا هم د اتمې ورځې لپاره دوام لري. دغه ولایت ولایتي شورا غړي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې ایثار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر نور مطالبو سربیره دا هم اوریدلی سی چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندېښنه ښودلی او هغه یو لوی تهدید بللی دی. دغه په دوهمه برخه کې د زهرو کارونو نیز پروګرام خبريږي. اوریدوته بلنه درکوم. سمه ځخه آزادې راډیو اوري. دوستانو لکه چې اوراندې په خبرونو کې مو هم اوریدل، شی په وړاندې په کابل کې، البته د کابل په شارنه سیمه کې یو چاودنه سویده ده چې دا چاودنه نویت څه دی او تلفات لري کنه لري؟ نو جزئیات به زموږ له همکار تمیم اخکر څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پرکش دی او د پیښې سیمې ته ورغلی دی. اخکر صاحب، که زما آواز اوري، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته د دې پیښې جزئیات ورکوي چې دا څه ډول چاودنه وه.
بله سلام، تاسو موږ هم دا وسی سیمه کې اوسول درو هغه ځای کې چې نن سهار په شاوخوا پر په والا لس بجې چې عیني شاهدان په حواله دلته یې اول تقام شوی وو. دا وقینه ورسته بیا تر دا وسه پورې څو د چودنو ژغ اورېدل شوی دي. څو چې د مخکې د امنیت قمندان سره، قمنداني ویان سره او مجاهد سره خبرې وکړه، لاغوی د چودنه تایید کړل. خو دا چې چودنه پر کوم ځای وو او هدف یې څوک وو دای مشخص نه کړل. مشلکه څنګه چې همدا اوس په ساحه کې شتون لرو، د خلکو په وینا ممکن چې دا حمله د عراق پر سفارت شوی، چې دا عراق سفارت د اورګانای محل د روبښې د اداري امور تنظیم هم د لابدي ترڅنګ د آی او ایم دفتر هم د نږدې په دغه منطقه کې دي او د دوی ترڅنګ په دغه ځای کې د حزب اسلامي یو غټ دفتر هم شتون لري. په عین حال کې دا ساعت چې دی دا د چرایي انصاري او د کابل زایشګاه یا ملالۍ زایشګاه دي ته نژدي ساعت دی، شارنو نومیږي او تر دا اوسه پورې هم د چاودنې او د سپکه اصلي غږ اورېدل کېږي چې جنګ جریان لري په ساحه کې. پاین حال کې زموږ یو اوریدونکو مساوی چې دلته زموږ سره په ساحه کې شتون لري، به حوالنا اوریدلې دي جګونه د دې په حوالہ هم باور چې دا جنگ کله شروع شوی وو، څو ساعت دوام لري او څه ځه دوی اوریدلې دي. البته په فارسي وایي شما چی شنیدی نو وضعیت چطوره؟
ما خدمت شما عرض کنم که اسم بنده سید بسیر تخلص مساوی، یکی از کارمندان رستوران یمی هستم. ساعت‌های 2:10 یا 2:15 دقیقه نهایت 2:20 دقیقه که نمیگه صدای پر شنیده شد که ما خودم حاضر شاهد هستیم و صدا اول بسیار همینطور خفیف بود کم کم همه طور گسترش یافت و زیاد شد، حتی کم صدای سکیله هم می آمد شنیده می شد. گرد و خاک هم از سمت سفارت عراق بلند شد و بعد از ساعت 15-20 دقیقه دیگه نیروها از هر طرف آمدن دوربر گرفتن. از گزارشی که ما پیدا کردن از طرفی که نفران می آمدن گفتن که زده خورد هست سفارت عراق.
بله لکه سنگه چیست هستی واوری تو در جنگ تا دوستا پوری دامن داری عراق و سفارت که در خلق پاوینا. بله
بله ډیر زیات مننه کوم تمیم اخګر و چې لسمه څخه مشتد نننې 14 په اړه معلومات راکول او د دوی په وینا چې اوس هم هلته جګړه یا دز روان دي او د معلومات ده چې د جګړه به څو وخت دوام وکړي. دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. تر یوې لاندې وقفې وروسته به راسو د خبرونو نور پاتې مطالبه ته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ اخلا ازادي راډیو ری د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت امنیت په اړه له سیمهییزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه ولایت ته سفر کړی دی. ده چې د دې سفر هدف څه دی او له ده سره څوک په دې سفر کې ملګری دي جزئیات به له رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو سره پرلی کړی. افغان صاحب سلامونه، که تاسو په دې اړه نور جزئیات ورکوي چې دا سفر هدف یې څه دی او څه وخت سوی دی؟
وعلیکم السلام، اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. له عبدالله سره چې نن سهار غور ولایت سفر وکړ، د کابینې شاوخوا لس وزیران چې په هغه کې د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال، د کلیو پراختیا، د معارف او د کرنې وزیران همدارنګه په ملي شورا کې د غور استازي ملګرتیا کوي سفر وکړ. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د غور امنیتي وضعیت ارزول دي. په همدغه ولایت کې د انکشافي پروژو پرانسته او له هغو څخه لیدنه دي او همدارنګه د امنیتي ځواکونو سره د هغوی په ستونزو او مخامخ خبرې کول دي. اجرائیه رئیس عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې جګړې زیاتې سوي دي. تېره اونۍ د اونۍ په سر کې طالبان وتوانېدل چې د غور د تیبری ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د همدغه تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته دغه ولسوالۍ ونیسي. نو د عبدالله سفر هدف همدغه ده چې د غور امنیتي وضعیت وارزوي له نږدې نه او همدارنګه په دې برخه کې چې کومې ستونزې موجودې دي هغه له نږدې وګوري او د حل په هدف یې معلومات واوري. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیات مننه رحمت الله افغان، چې غور ولایت د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د سفر په اړه خبرې کولې. اجرائیه رئیس داسې مهال غور ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تایوره ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته یې آزاده کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. سپینې مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. ملالی بشیر د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي، همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. ملالی جانې، امریکا او جاپان څه وړاندیزونه لري چې له نورو توغندیو جوړولو څخه د شمالي کوریا مخه ونیسي؟
مننه فریبا جانې. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې وروستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټال بالیستیک توغندیو تجربه وکړه. ترامپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا، امریکا، جاپان او کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم وغوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ترامپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلي چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي.
ملالی جانې، له نورو هیوادونو څخه د آبی هدف څه دی؟
شینزو آبی ویلی چې د روسیې او چین په ګډون چین لکه تاسو ته چې معلومه ده د شمالي کوریا مهم متحد هیواد دی. د دغو دوو هیوادونو په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یک شنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بې معنا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هالی ویلي چې د شورا له خوا کمزوري قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کړې چې پر بالستیک او اټومي توغندیو پروګرام یې لګولې دي. حالی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد لکه مخکې چې ما وویل چین هم فشار زیات کړ او ویل چې دا هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی کنه ځکه د خبرو وخت تیر شوی دی. د یادولو وړ ده چې شمالي کوریا د تیرې جمعې په ورځ د بالستیک توغندیو تجربه وکړه او ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې ویشتل کولای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم واورئ. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکاري مرزي احمد سي چمتو کړی دی.
اندونیزیا له افغانستان هغه هیواد ته د افغاني تولیداتو او محصولاتو د صادراتو غوښتنه کړې ده. د اندونیزیا سفیر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه له پلاوي سره په کتنه کې پرون غوښتي سو افغاني توکي د حواله لارې هغه هیواد ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا دغه شان غواړي له افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې او اقتصادي همکاري پیاوړي کړي.
غوښتنه دا و چې باید د هوا د لارې صادرات اندونیزیا ته پیل شي. اندونیزیا زموږ د قالینو لپاره او زموږ د وچو میوو لپاره ښه مارکیټ دی.
پسرلی وایي چې د اندونیزیا سفیر له افغان پانګوالو هم وغوښتل سو د دغه هیواد په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. په کندهار کې به ډېر ژر د غوښنو چرګانو دوه لوی فارمونه چې هر یو د لس زره چرګانو د ساتلو ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو فارمونو چارې 50% بشپړې شوې او د کال په جریان کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نوموړی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کاردف پروژې په مالي لګښت د څه باندې 1,90,000 ډالرو په ارزښت جوړیږي. سعیدی وایي چې په دې سره به په کندهار کې یو شمېر نارینه او ښځینه ته د کار زمینه برابره او د دوی په اقتصادي وضعیت کې به هم بدلون راشي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,050 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. دوستان اوس ورزو د افغانستان اړوند ځینو امنیتي مسایلو ته. لومړی ورزو د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته ویل کېږي چې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې جګړه یو ځل بیا پیل شوې دي او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې بیا پیل شوې دي. دا چې د دغو جګړو د بیا پیلېدو علت څه دی دا پوښتنه به زموږ همکار الیاس دی چې لسیم استخه هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی جواب راکی. دای صاحب زما आवाज اوري تاسو سلامونه وایم. تاسو اوریدونکو ته کدا وایس چې لکه مخکې چې ویل په ناوي کې د جګړې بیا پیل شوی دی، د دې بیا پیلېدو علت څه دی؟
پر بجانه سلامونه تاسو مومنه څنګه چې پلان وو حکومت لومړی د عملیات پیل کړل، د دې پروګرام د نوي ولسوالۍ د بشپړ سیمو یعنې د ټولو سیمو د تصفیې پروګرام ولیکل چې دوی د ناوی مرکز ونیوی او د ناوی ولسوالۍ ته یې چیرمه امنیتي کمربند په ګڼمیشتو سیمو کې په زراعتي سیمو کې د خلکو د ګروپ واچوي. نو عملیات یې ودرول، ځینې ستراتیژیکې سیمې د وسلوالو په ولکه کې پاتې شولې، چیرې چې وسلوالو په تنځای نه وه هغه تصفیه نه شوله. د دین وروسته وسلوال بېرته منځنه جام شول، د شمالي ولسوالیو نه یې هم ځینې جنګیالي خبر چې په یو کیلومتري کې ورته سخت جګړه روانه ده او د کابو کول لپاره تر اوسه تازه سرتیری هم نه جوړ شوی.
بله دای صاحب، نو که د دې شاته پس منظر ته وګورو، دا جګړې ډیر زیات دوام وکړي، د همدغه جګړو په ترڅ کې خلک په څه وضعیت کې دالته چې تاسو دا غوي سره کتلې دی او خبرې مو سره کړې دي، دوی په څه وضعیت کې دی یا د دوی تلفات په اړه راپورونه لري نه لري، او مثلا نور اسانتیاوي نور د ژوند عادي روالې څنګه پرمخ ځي؟ لکه چې اړیکه پریسل، مننه کوم زما همکار الیاس دا یو چې د هلمند څخه د ناوی ولسوالۍ د جګړو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکړه. تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم خبرونه ادامه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت په جنخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ولسوالۍ د مرکز نیولو پر سر توده جګړه روانه ده. ویل کېږي په دغه جګړه کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي او افغان ځواکونو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله وشته ده. خو د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د جګړې له پایله تر دې مهاله په سیمه کې ملکي وګړي ګیر دي او دوی روغتیایي خدماتو د نشتوالي او خوراکي توکو د کمبود سره مخامخ دي. دوی وایي که جګړه ژر پای ته ونه رسیږي نو بشري ناورین برمستسی. په دې اړه زموږ همکار داود تپان له د ولایتي شورا د دغه وکیل سره خبرې کړې دي او د دې وضعیت په اړه یې پوښتلې ده.
دغه د اتمې ورځې ته جګړه غوښتي نغړی موجوده ده، مالته نغړی ته سره کېږي که چېرته د طالب مشمارۍ ته سړی وګوري چې په کوم تعداد کې د افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی تجهیزات سړی وګوري، د ځمکې او اسمان توپیر دی. یعنی د ګوتو په شمار طالبان زمونږ سلګونه امنیتي ځواکونه چې هم پکې پولیس دي، هم پکې اردو او هم د ترانسپورټ مصروف دي. د دې لامل څه دی؟ ولې حکومت غواړي نازړي وشي؟ دا پوښتنه د همدغو چارواکو نه باید وشي چې نو ولې نازړي کوي. سره د دې چې هلته کټه قوتونه موجود دي، کله چې جانخیر ولسوالۍ په لومړۍ ورځو کې تر برید لاندې راځي، هغه ویډیو مستنده ویډیو چې طالبان د خپل سایت نه خپره کړي، په هغې ویډیو کې طالبان وشمېرل شي
معلومات
خلق په جنگ کې ماسیرات دي، اسیر دي، ښځې او ماشومان، حتی هېڅ روغتیایي کلینیک ته هېڅ چېرته لاره نه لري چې دوی خپل مریضان انتقال کړي. همدا مهال د ولادت پر مهال دوی ډېری شاید تلفات ولو، ځکه مونږ هېڅ سلیتون رابطو سره کته شوي دي. بل د خوراکي توکو کمښت په لوړه کچه موجود دی. که زر تر زره به جګړه نه مهار کېږي، په جګړه کې به دومره ملکیان نه وي وژل شوي لکه په جګړه کې اسیر ملکیان به مشکلات
دلته ویل کېږي چې د امنیه قمندانۍ او کلي اردو قمندان خپله د دې رهبري په غاړه لري. آیا دوی تاسو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی درکړی چې دوی ولې تر اوسه پورې شاته پاتې
دي؟ رښتیا هم دوی منظم عملیاتي پلان جوړ کړي، یعنې په یو ساعت کې کولی شي چې دغه سیمه له طالبانو خالي کړي. بیا یو وایم چې د ګوتو په شمېر طالبان دي، لښکرې طالبان نه دي. زموږ هم د امنیتي ځواکونو مورال پورته دی او هم یې شمېر زیات او هم وسلې تجهیزات په لوړه کچه لري. د هغوی یوازې کلاشینکوف یو ماشینګنه لري، تر دې پورته وسلې مهمات نه لري.
د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګل چې د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په اړه را سره ژغې دی. او سم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم ټکي اورو چې پر بیلابیل مسایلو مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو مسایلو مطالب چاپ کړي چې تر ډیره پکې د امریکا او افغانستان ترمن موضوعات شامل دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا نوم ورکړی، وسپنه ګرمه ده خو که حکومت گزار وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیټې مشر سناتور جان مکین د متحدو ایالاتو د سنا جرګې ته د افغانستان په اړه یوه طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف پر پاکستان ډیپلوماتیک، پوځي او اقتصادي فشارونه راوړل کېږي. په سرمقاله کې راغلي دا طرحه نه یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف جوړه شوې، بلکې لویه برخه یې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پر ضد د ترهګرو د بریدونو او جګړو کمزوري کولو ته هم ځانګړې شوې ده. سرمخال لیکونکي لیکلي تیر ته په کتو که څه هم تر اوسه پورې د ښاغلي مکین کمې طرحې د امریکا د کانګرس لخوا رد شوي دي، خو د اوسنۍ هغې د وړاندې کولو پر مهال باید د افغانستان حکومت هم ځینې اقدامات وکړي. سرمخاله وایي نن په امریکا کې سفارت تر پخوا ښه شوی، ځوانان تللي، د امریکایانو سره په خبره پوهېږي، وړتیا او استعداد لري. باید حکومت کار ورڅخه واخلي. هغوی باید وهڅول شي چې په دې ورځو کې د سنا له بېلابېلو غړیو سره کښېني، وایي پوهوي چې د مکین دغه طرحه تایید کړي، ډاډه یې کړي چې پاکستان مردارې هګۍ جنګوي او په دې توګه د افغانستان پر ګټه پر توده وسپنه یو خوندور گزار وکړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې امریکا د افغانستان د امنیتي، دفاعي او ستراتیژیک ملګري په توګه هڅه کوي چې د افغانستان د ګڼو پرمختیایي پروژو او د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د افغان پوځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. د سرمقاله لیکونکي باور امریکا په دې اړه ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په خبره د افغان او ایز واک پیاوړي کول هم پکې شامل دي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ناټو د افغان هوایي ځواک ستاینه کړې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ناټو وایي افغان هوایي ځواک په روان کال کې تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي. د مطلب لیکونکي لیکلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ویان دا هم ویلي چې افغان ځواکونو د ولسوالیو په لاسه ورکولو کې خپل حوصله له لاسه ورنکړه او په میړانه ځنې هغه بیرته خپلې کړي.
اشرف غنی دانه که اراده چه ما واور در پای دستر پوین اونون چه تمام چه بیمیلی چه ده بندونو به جور آمه و داو ببه ایار آمه داو چه تنه پریدن چه لارش ده خبری نه عمل دیر مهمه ده چه دا باید بر شکلو چه دا سلور پینزه بندونه چه حال دادی دوی باید چه امنیت او ساتی بدون دمنیت خدا نکی ده غصی و بچه ده منگه نتیری یا خوی چه سفاده که دال شان دوینو ده.
نوم می سید نجیم دی، د کابل اوسیدونکی یم. اوس داسې دی، پاکستان او ایران خو مونږ سره شروع کړې ده، نو چې هغوی مونږ نه پرېږدي نو حکومت نه م خواهش دادی یا مونږ ته صحیح تدابیر ونیسي که نه نیسي. ملت ته دې ووایي، ملت ته دې دا ووایي چې وروره ملت را پاس دی نور راشی بندون و موسا تی طالبان و نمیده خواهش ده دوی خوب منگ سر دا جمعه کرده و چی ورور منگ بدا کار نور نکو پروژه بساتو نو خواهش می دیداده باید پخپل عمل بانده ولاد وزی
د چورانی کې د خټولګټي پروژې دي د خودسي پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي. نو دا قضیه دلته دا که خرابې دلته که مشکل ور پیدا کیږي نو دا په ده معنا چې زموږ راتلونکي ورسره خرابېږي. نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم سي کیږي په هر کچه چې کیږي د محافظت وکړي ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي د مجموع کې په دا ټول په ټول دغه ټول زموږ همسایه گاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټې پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
دوستانو د افغانستان د ملي پروژو د امنیت په اړه مو د کابل ښار د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په دې سره 12:30 دقیقې سوې په کابل کې له احمد تکل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د کابل په شهرنه او سیمه کې د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړې خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د کابل شمال لویه لاره چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې وه بیرته پرانیستل شوه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د خوږیانیو ولسوالۍ د کږې هدیرې په سیمه کې تیره شپه د طالبانو یو سیمه ییز قمندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو وژلي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره غور ولایت ته سفر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوشینونکې بللې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدراعظم شینزو ایبه د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته اړتیا نشته او هیڅ نتیجه به ورنکړي. او د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي د ارمنستان حکومت د 2016 کال په جولای میاشت کې د سوله ییزو مظاهره چیانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقین کولو کې پاتې راغلی.
احمد تکل څخه مننه کوم. او تاسو کولی سئ دوستانو د دغه خبرونو تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم وګورئ پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. او پر دې سربیره نور مقالې راپورونه او تحلیلونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سئ او مطالب مو لوستلی سئ. اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی د زهرو کاروان. اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
اندازه دی رادیو درن اوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره مواد اړوند بیلا بیل راپور نو مطالب درته چمتو کړی دي. خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره مواد اړوند لورست یو پیخو لاسترولونو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي ټکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشم به فورز ازادي لري ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي ډګر لاري د هندستان دهلی ښار ته قاچاق کړی ونیول شول. شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکو هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځنګړي څانوالي د سرطان میاشتې په اردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړې او د نورو څېړنو لپاره عمومي څانوالي تاسو ولیدې. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د دوه قضیو په تور د هیواد په 43 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلی محد وایي چې عمومي څانوالي د سرطان په میاشت کې 2 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د 30 ملیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لوري خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس لوري د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیر نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت ویان حنیف دانشیا د پنځشنبه ورځ ازادي راډیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. ښاغلی دانشار وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنی ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
ملي درنو اردوونکو بیا ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې مدرته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرح ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما وري چې پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیون افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراءات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1440 عملیات کړي چې 840 قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دوی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیا په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیا شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ نوموړی بولی. د دغه کمیسیون غړي چمن شاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ییزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري، چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلات د څېړونکو او د فارا د پخواني والی آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټه پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده، او دې کاروبار کې ډېر موږ ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوم ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمې په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغه کې نقش، تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي، او بزګر کمه فیصدي اخلي. بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نکسه په دا ریپورت کې داسې ویل شوی چې 900 میلیون ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته. دغه پیسې څونه بیت د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړې. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې څوک پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې وو، اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنارو وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده، او له جنګ سره او له تروریزم، خشونت او دغه مسایلو سره، دې ټولو سره دا یو مسلسله، یو ارتباطي کړۍ ده.
ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلور میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایمو نیول شوي 30% زندانیان جوړوي د افغانستان. نو آیا دا کافي ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو نیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډېر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو، افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر گذار وي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي، او دوهم د ترافیک کړۍ، او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونه سي، او دنیا یې ونه کي، ګاونډیان یې ونه کي، او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د نشئی توکو په وړاندې د مبارزه وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزه په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزه کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت
وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسی جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیو. دا طرحه چې شل ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بحث ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې اووه فصله اووه اویا مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکولو ماده ځینې لرې شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورای ملي
ولسی جرګې دا متن نهایي کړی او مشرانو جرګې ته لیږلی دی. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنیو حالاتو ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون وروستی متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
انشاءالله امیدوار هستیم به زودی نهایی شود.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسیل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځنډ لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راده مو نږدې کړی دی. خیر انشاءالله پر اطلنکی چې رخصتي خلاصه سی دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي. ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې دوه کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ تزو د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې ل نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو پڅکول روغ دي. په روغ دو کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلالآباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګ مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او ما غزه مې اکمال کوي
او مافیا گروپ دی راوی دل د خرڅي او حکومت هم اوس پورې کم د ترتیبات مخه نه نیسینو حکومت هم مخه نه نیسی.
په افیمو یو روغ د کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نه ما شروع کړی دی بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي اخته کیږي بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي خو لکه یو ته ورکوغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی صحیح درمل موږ ته نه رسیږي مجبوري د لاس همدا درمل اور زیور به کې خو مخته شي نو یو ورځ دوه ورځ درېم ورځ څلورم مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی درمل نشته دوا نشته کلینک نشته پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې خو همدغسې ورو ورو موږ دا استعمال کړو اوس متاد یو.
په نشئی توکو روغ دی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
والله مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پریښودی نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا 10 غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشه یي توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره دسې جلال آباد ته کولر ته ځي خو څوک دسې علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلور اتلو کرانه لري همدلته په نشه یي توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشه یي توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي. دي
د برګمټال طرف ته اودي ځینې چې زیات خویندې بعضې د تریاکو نه استفاده کوي په یو کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک د هغې نه هم ضرور مبتلا کېږي ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څېر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې دپاره یو روغتون جوړ کړي.
غوښتنه د دولتي چارواکو نه هم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو دپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځایونه چې او پخپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګي مټال په افسي کلی کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزي حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزي حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج دپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشه یي توکو کاروباریان ونیسي.
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشه یي توکو په استعمال روغ دي. دي کله چې په نشه یي توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منې کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
او سوم وخ راغله چې دیو موتاد لژوند مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو رئیس په نشاروګ ده شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپل کورنۍ شړلې او خپل شتمنۍ څنګه له لاسه ووته دا به خپل د دل خلې واورو.
دا چمن حضوری په نوم د سپورټمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده، او اوس چمن حضوری د پوډری په نوم باندې یادېږي. که چېرته دولت غفلت نه وای، که چېرته کارخانه وای په امریکا وای، یو کار او تولید یې درلودلی، نو دې ځای کې دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاري شي، بل خواته نه خورتنګي شي، بل خواته نه بېروزګاري شي، که نه جب دم خالي اوسېږي. دا خپل جب ډېر غم لړلی شی دی چې جب کې دې پیسې اوسېږي، هېڅ شي ته دې نظر نه کېږي چې بې پیسو شللې ورور وژنې ته به هم کېږي، غلا ته به هم کېږي، د خلکو په کورو باندې به هم اوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړه شوي دي، هغه ښه ښه ځوانان، اما د څه شي د لاس نه، د دغه چې ډوډۍ ورته نه ده رسېدلې، اوبه ورته نه دي رسېدلې. په دغه ځای کې درې زامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل به اولاد نه دی لیدلی، اما د څه شي د لاسه، د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځانو نه پېژنم، نو خدای به څوک پېژنم، بچان به څوک پېژنم؟ مور او پلار ته کتلی نه شو. بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای، تقریبا شل کاله شول. په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نه شي درېدلی. ما درې موټر درلوده، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم، کوړې ګدایم، درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامعه نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نخودو غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تلی وی که نه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وهم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مخبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خپرونه کې ډرامه لرو، دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یو کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټر کې د ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغه هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای، نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و، او ما ته به خلکو قهرمان وای، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي پوډری.
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوشې او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم، چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو، بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
ستره باشی،
جور بخیر. خیریت
یارا بلالا، اولی می ایس وانه پیشندی دستم را سرو سپین شوه. خدا وای چی دستو میاشتی چیری بی؟
دا معتادینو پا شفاخانه که هم او خپل علاج می وکا.
خخخ، زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای هغه کیسه به وروز صدر تا وکم. اوس دا راته ووایه چې زمونږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی؟
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. مانا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو.
چای ما پرېدا، زه او ته ډېر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې زه درځه.
درنوردون کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه واوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مور سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمېرې 0999 40 45 40، 0972 225.